شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربیم. السلام علیکم. واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو په خاطر د افغان جنو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان نیټ پرایس تیره شپه ناوخته په واشنگتن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو د پروسه شکال په روسیو کې ژمنه کړې وه چې د نجونو ښوونځي به له شپږم ټولګي ورپورته د وري په درېیمه پرانیسي، خو په همدې ورځې بیا بیرته خپله پرېکړه بدله کړه. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اوس سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی، خو په دتخیلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیشه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. له اسرائیلي پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لږ تر لږه 125 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سرې میاشتې ټولنې نن کړې ده. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داسې وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوې اونۍ پوره شوې. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته څیرمه پټاکۍ والوزولې او ډبرې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته اوړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه وایي د فارس خلیج په اوبو کې یوه بهرنۍ کښتۍ نیولې ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس دغه ځواک په خبره ویلي په دې کښتۍ کې قاچاقي ډیزل بار وو. ایرنا د سپاهي پاسداران د عمومي ارتباطاتو د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د دې کښتۍ وطنه عمله نیول شوې ده. لا معلومه نه ده چې دغه کښتۍ دقیقا کله نیول شوې، د کوم هیواد مربوط ده او عمله یې د کومو هیوادونو وګړي دي. د روسیې دفاع وزارت نن خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سختې کړي. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حملې کوي. دا بیان داسې مهال ورکول کېږي چې پرون د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسیې لپاره یوه سمبولیکه ماتې ګڼل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې د یرغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه ستایلې ده. روسیې د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم روان دی. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفحه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو شخ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د چارو شنونکی زاکر شاه سادات وایي چې طالبان دې ژر تر ژره ښوونځي پرانیسي.
دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نورم د دوی د بدنامۍ لامل دی، دا نورم د دوی خپله په اصطلاح تیشه پرې شکې ده.
طالبان ول بشري مرستو ټول مالیات لري کړي،
د ترانزیت فیس وو، خاک پولی وو، د خدمات فیس وو، د ښاروالۍ د خدمات فیس وو، د سری میاشتې فیس وو، اما د دې وروسته همدغه فیسونه هم معاف دي.
په کونړ کې د سپلیو کاروبار د اختر تر راتک څونه مخکې خراب دی.
نور کلونه به ډیر مشتریان راتله، مونږ ته ډیر اډرونه به مونږ اغستل، سکل هغه سی کارونه نشته.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستانی پوځیان وژل شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبان وغوښتل چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو د پاللو لپاره دي د افغان جنو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس تیره شپه ناوخته یوې خبري ناستې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم د طالبانو کرشمنی مات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
شپاړس کلنه مروه د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتاک سره زموږ مکتبونه بند او تړل سوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا پر رقم زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو له لوري لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د پریکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنی هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لوري د دې پریکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
جنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخته وي. هم کورنۍ ته، هم میندو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته. دا پاینده کې ټول د ټولنې د وګو بهر دی. بې سواده ټولنه وایي چاته په درد نه کېږي.
میرمن خوګیانی هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تیره شپه ناوخته د اپریل په 14 په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپلې کړې ژمنې ماتې کړې دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که دوی دا پرېکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوظ یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان نیت پرایس په وینا واورېدل چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم د طالبانو کړې ژمنې ماتې کړې دي. ښاغلی پرایس دا وویل چې د ښوونځیو پرانستل له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو لپاره خورا مهم دي. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشت لیکوال او شنونکي سید زاکر شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام به نور څه عواقب ولري.
پاسل کې د نجونو سره د تعلیم مخالفت دا په خپل ذات کې د افغانستان د نیمایي نفوس سره مخالفت ده او دا هیڅ یو منطقي او انساني او اسلامي لار نه ده. دا د افغانستان د راتلونکي سره دښمني ده او دا په جهل کې او بې سوادۍ کې زمونږ خويندې میندې ساتل دي. په دې کې به یوازې د هیواد د دښمنانو ارمانونه پوره دا نه نړیوال مني نه افغانان.
طالبان ولې د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي د ښوونځیو د پرانستلو موضوع ته په پام سره؟
په اصل کې طالبانو فکر کوم یو لالچ سره اوښتی دي، یو ضدیت سره اوښتی دي. دوی کوشش کوي چې په یو شکل د اشکال په نړیوال باندې فشارونه زیات کړي چې ګواکې دوی په رسمیت وپېژندل شي. حال دا چې دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نور هم د دوی د بدنامۍ لامل دی. دا نور هم د دوی خپله په اصطلاح تیشه پر ریشه کې ده. دا د منطق نه لري خبر ده او دا چې هر چا دوی ته دا غلطه مشوره ورکړې وي او دا تصمیم یې نیولی وي د نجونو د مکتبونو تړلو په هکله، دا د دوی خپل سره هم دښمني ده او نړیوال خو په هیڅ شان نشي کولی چې دوی په رسمیت وپېژني. حتی هغه روسانو چې د دوی سفیر منلی دی، زه فکر کوم د هغوی تاکیدات هم په دې ده چې وروره خامخا به دا د ښځو سره مخالفت نه کوي، د ښځو لپاره تعلیم او د کار شرایط باید برابر کړي.
د طالبانو دغه دریسته په پام سره به له دوی سره اوس د نړۍ تعامل څه فکر کوي چې څنګه به وي تر دې وروسته؟
د نړۍ تعامل په اصل کې فکر کوم د نړیوال قوانینو پر مبنا وي او په ټول اسلامي نړۍ کې چې 50 هیوادونه دي، هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته چې په هغه کې د نجونو لپاره تعلیم شرایط نه وي یا د کار شرایط نه وي. نو خامخا نړیوال به دغه نړیوال قانون په اساس او د نور اسلامي ملکونو د مراودو په اساس به دوی سره مراوده کوي، تر هغې چې دوی ځان سم نه کړي. زه فکر نه کوم چې دوی یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دا چې دوی نور بقا وکړی شي.
د چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای په منځنی ډول هر ورځ له ایران نشته زرت نه افغانان په اجباري ډول استل کیشي. له ایران په اجباري ډول یو شمیر شړل شوی افغانان وای چې د ایران چارواکي له دوی سره خورا بد چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي میلادي میاشت طالبانو حکومت، پاکستان او ایران او ملګري ملتونه د کډوالۍ په اړه څلور اړخیزه ناسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
منصور شپک ورځې وړاندې له ایران په اجباري ډول افغانستان ته لیږل شوی. هغه وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې ایران ته د کار لپاره تللی و خو ایرانی پولیسو بیرته افغانستان ته ولیږه. 25 کلن منصور چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی، ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند کیسې کوي. منصور چې اوس مهال د خپل 15 کسیزه کورنۍ مسؤلیت ور ترغاړي دی، د خپل ژوند راتلونکي ته اندېښنه لري. بل افغان کفایت الله چې تازه له ایران په اجباري ډول افغانستان ته استول شوی هم له ورته حالت سره مخ دی. دی وایي اته ورځې وړاندې له ایران را وشړل شو. ښایي د دوی په څیر په منځنی ډول سلګونه نور افغانان د ایرانیانو لخوا په اجباري ډول افغانستان ته ولیږل شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسنیو ته ویلي چې یوازې په تېره اونۍ کې نږدې 5000 افغانان د خپلې رضا پرته افغانستان ته لیږل شوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې په نږدې وخت کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د کډوالو وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې غونډې هدف د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې او د حل لارو موندل دي. له ایران د افغان کډوالو په اجباري ډول ایستل کومه نوې خبره نه ده. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغې کې ایرانیان ځینې افغان کډوال په ډېره بېرحمۍ سره شکنجه کوي. دغه ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو او دننه په افغانستان کې سخت غبرګونونه راوپارول او د دې هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه هم وشول.
طالبانو د بشری مرستو تعرفه معاف کړی ده. پخوا هم دوی پر دې مرستو بشپړ مالیات نه اخیستل. نور په دې راپور کې.
صبر د اتو ماشومانو پلار دی. دا چې د زړه ناروغي لري د کندز ولایت بې ځایه سوای دی. صبر وای تر اوسه لسګونه ځله نوم لیکل سوای خو هیڅ مرسته ورسره نه ده سوی.
لطفا هر مؤسسه
هر اداره چې کومک کوي لطفا له موږ سره د خپل مستقیم وکړي. رونتیا باید موجوده وي. د سیلاب په څیر دومره مرستې راځي هر ځل نوملیکنه کوي. هر کور 15-20 غړي لري. نړیواله ټولنه باید زیاته پاملرنه وکړي. لیستونه اخلي خو په سلګونو لیستونو کې یو هم نه راځي. حق باید حقدار ته ورسیږي.
صبر څو موده د خلکو په کورونو کې کار کاوه خو اوس چې د خلکو اقتصاد ورځ بلې ته کړکېچن کیږي دا کار هم پرې درېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ښځې او ماشومان د دغه هېواد د بشري ناورین له زیانونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د طالبانو کابینې پرېکړه کړې چې افغانستان ته پر رسیدونکو بشري مرستو ګمرکي تعرفې لرې کړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی اقمل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت په خوا هم پر بشر دوستانه مرستو باندې ډول محصول نه اخستی بلکې معافیت ورکوي. خو د معافیت سره سره ځینې نور کوچني فیسونه یې درلودل، مثلا د ترانزیت فیس و خاک پولي و د خدمات فیس و همدارنګه د ښاروالۍ د خدمات فیس و د سرې میاشتې فیس و. اما د تیرې هفتې د اسلامي امارت د محترمې کابینې د پریکړې پر اساس د دې وروسته همدغه فیسونه هم معاف دي.
پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راهیسې ګڼو بشرپالو ادارو او نړیوالو بانکونو له دغه هېواد سره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. خو اوس په اوکراین کې له جګړې سره افغانستان ته د نړۍ پام د کمیدو په اړه اندېښنې سته، هغه اندېښنې چې د ملګرو ملتونو لخوا هم مطرح شوي دي.
آزادی رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپا 12:00 په ټول افغانستان کې.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسكي د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپل وګړو هوډ ستایل دي. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر هغې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسي یو جنگي لوی کشتۍ ډوبه شوه. نور په دې راپور کې
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسكي پرون وخت وویل د اوکرين وګړي دي وویړي چې پر دغه هیواد روسي د حملو که څه هم 15 ورځې تیرې شوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل شوي، خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زيلنسكي د مسکو په نوم د روسي هغه کشتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توانې درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کشتۍ د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونې کړې دي. د روسي دفاع وزارت ویلي دغه کشتۍ د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کشتۍ د نیپټون په نوم په کشتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کشتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خدا چې پیښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کشتۍ داسې مهال ډوبیږي چې پر اوکراین د روسیې د 15 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د ده په وینا د ده ادارې د روسي ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې د میمنی شخ او پکتیا شخ راډیوګانې تړل شوې دي. علت یې څه دی؟ پرې راپور کې سره اور.
یا د ځانګړي ادبي خپرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیا غږ راډیو څخه.
پکتیا غږ راډیو چې لسو کلونو راهیسې په سیاسي، ټولنیزو، ورزشي او دینی برخو کې فعالیت کوي، د مالی ستونزو له امله خپل نشرات ودرول. د دې راډیو مدیر مسؤل ذبیح الله ایوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو راډیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې راډیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه.
ښاغلی ایوبی وایي د پکتیا غږ راډیو په اډانه کې د ښځو غږ راډیو د پکتیا غږ دوه اونیزې چاپي خپرونې هم وتړل شوې. د غیر رسنۍ په یوې خبرپاڼه کې چې دوه ورځې وړاندې خپره کړې لیکلي د پکتیا غږ راډیو درې کارکوونکي هر یو ضیا ارمان عمری په 1991 کال کې، زحل پښتونیار په 1999 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول چې تر اوسه د دوسیو په اړه معلومات نشته. له بلې خوا بیا په فاریاب ولایت کې میمنه راډیو چې د دې ولایت په کچه یوازینۍ سیمه ییز راډیو وه د مالی ستونزو له امله تړل شوې. خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی د دغو دوو تړل شویو رسنیو ته په اشارې سره روان وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان و جامعه جهانی
اوسنی حکومت او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د رسنیو د سقوط مخه ونیسي او دوی باید نور د رسنیو د سقوط د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او روان حالت کابو کړي.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د معلوماتو لمخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له 540 رسنیو څخه 270 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعاله شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د رسنیو د تړل کېدو بیا هم د سقوط لاملونه د رسنیو مالی ستونزې یادې کړې وې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
خبرونو ور اخوا د رواني خبرونه په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلۍ اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مو خبرو. په اروزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روشت دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، شراک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور واوري.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چارس په افغانستان خو په ځانګړې توګه په اروزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکي کسان یې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عام ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوي دي چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټو نشو ته مخه کړي، لکه هیروین، تاریاک او داسې نور، چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري ته بیایي، بلکې په ډول ډول ناروغۍ هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دی. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دی.
داسې په تکلیف کړی یم، تباور وکړه چې معنا فکر مې خراب سي، بس جوب ته لاس کوم چې وم دبلې مې رکښلې وې، نسوار مې کړی وې. نو نور د میډې مریضیم سره ته پېښي، مثلا د پښتورګو مریضیم سره ته پېښي، نو مشکلات یې ډېر دي. همېلې دا دي چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخې وبنې دي، دا ځي میډې ته. نو بره بیا دا ناولې زه نسم چیروالی، هېڅ شی معنا نسم خوړلی، چې یو خورم ازمولی نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی. وای لکلون رئیس د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډیر بد احساس کوي. د چې جنیس د کړی هم کړی ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشي تو کې د روغتیاي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظر هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ وکاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دي چې پریږدي، خو وینه چندان عمل نه دی، بس کار دی، بس کار کوو. موږ ته معلومیږي چې صغیره ګناه ده، نه دی؟ او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول، بیا کبیره ګناه ځین جوړیږي، نه دی؟
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 21% کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اروزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعهد پکار دی چې دی خپل تعهد ولري، سره بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري، سره روژه کېدلی شي چې پاتې شي، دغه مواد مخدر کېدلی شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا پخوا به ورته د روژې له پیل وړاندې ډېر شمېر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو
دوی شی او مضبوطی چپلی جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنۍ او تولیداتو اخیستو ته مخه کړي، چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د چپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه دېرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالۍ په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکي وهي څو یې نرمه کړي او په ربړي تلي کې برابره شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې چپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدې سخت چپلۍ جوړو په کونړ کې. نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل. څه کال هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو. تي ډېر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوي، مشینې زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دوه تنه رینه پلاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګې کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازي شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي. څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې چپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیڅ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لګمن ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بلې، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاد ولو سوالي تاسو سره به تباس کیم. زموږ سړک د دریجې څخه تر مساکلا پورې ډېر کمزوری دی، ډېر سره خراب دی. دغه هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته دا غوره شي، بیا تر کجکي پورې د دریجې ته تر کجکي پورې ډېر سره بندوق دی. دا سړک دې راته جوړ کړي، مریض سره ډاکټر رسو. خاتم، السلام علیکم.
السلام علیکم جی ہمارا کو سے خصوص والا اپنا خبر کو جزما پیغام دی مارے اسلامی مسلمان اور خبر ہے مگر ہم جو خصوص اور گجے کی جو کو کو چان ہو شی دی یو کو سر ہم رسنا دے سے یہی خلق تکارتن اور کو سے دی دنیا سے نہ لبر نہ تر جے پر ابوانی ورکول کی جی کو چان سر دی مور اور میرے سران کی